د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه زه داوود خټک ما او د دې غړې د خبرونې سره تاسو سره ملګری ام لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ زیاتره خبرونې په ثبت شوی یا تکراری ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو د خبرونه هم په ثبت شوی ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو او د دې ترڅنګ مونږ د ماخامنې خبرونې یعنی د شپږونه تر اوو بجو او بیا د نهونه تر لسو بجو پورې دا په ژوندۍ بڼه دي نو په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږ یو شمېر ځانګړي راپورونه تاسو ته در اورم او د دې راپورونو تاسو خوندواله دا ډیر معلوماتي راپورونه دي که څه هم مونږ نیخ پنیغه تاسو سره نیو خو همیشه مونږ کوشش کوو چې تاسو ته ډیر معلوماتي راپورونه در وړاندې کو نو تاسو دا ټول راپورونه واوري او مونږ تم لرو چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شي اول راپور د مشال همکار احمد شاه عظیمی جوړ کړی دی او دا راپور د کراچۍ په حواله سره دی کراچۍ په یو وخت کې به د رڼاګانو خار بلل کېده او نه یوازې دا چې په پاکستان کې د کراچۍ د ښایست او ژوند په اړه یو نوم بلکې په ټوله نړۍ کې یعنی د نړۍ چې کوم ښایسته ښارونه دي په هغې کې د کراچۍ نوم هم شامل و خو له بده مرغه په کراچۍ کې آبادي ډېره زیاته سیوا شوه د نورو ښارونو نه خلک ډېر زیات ورغله ځکه چې کراچۍ ویل کېږي چې دا د پاکستان د په انګریزي کې وته وایي بریډ باسکټ او که زه تاسو ته په پښتو کې ویم نه دا د روټۍ شکور دی یعنی هلته شکور دی هر چاته هلته روټۍ ملاویږي نو د هغې د وجې نه د کراچۍ هغه ښایست هم تر څه وخته تر څه حده پورې خراب شوی دی او بله دا ده چې حکومتونو هم د کراچۍ په حالاتو پام نه دی کړی د هغې د وجې نه ځینې معلومات دا ښیي راپورونه دا ښیي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره ټولیږي دا حال دی نو مخکې له دې چې زه تاسو ته نورې خبرې په دې اړه وکړم تاسو بیا یم د احمد شاه عظیمی راپور ته دا واورئ
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
द पाकिस्तान तर चुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनुम पेजंदल केदी शना पार्कुना پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو تصویر کیږي
रस्सी है यहाँ भर मार के पैदल चलना भी दुश्वार रामो का ये बड़ा जंक्शन
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپېتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده مخکې کچره کمه وه ګاډیانو به وایستله د باندې اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسېږي مخکې که د کراچی 50 لاکھ آبادی وه اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له کین دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټری وله دا به سوځله او دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یوه رکشه یو پیره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیلې کچرای هغه یو پیره وی به چټی شنه بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرې هم راځي
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو دوکانونو فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي بلخوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي. خدای او همکاران د خپل سرونو پر اساس ادا کوي چې په هغه شهر کې تر 10 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړی سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ. خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لری جوړ کړي دي. خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بیماریان لګې د شي داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې د شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي شي په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي داسی انڈسٹریل ویسٹ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوزی او دغه ویسٹ د انساني جسم باندې مختلف موزر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانی شوی مختلف قسم کینسر چې دی هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي کم فیکټران چې دا غنه داسی لوګي او ګیسن راوزی چې هغه زیات کر د ساده بیمارو موجب جوړیږي پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي استما کې دیشي یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشي سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانی ل راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه. خو اوس یې د کال پر سر تولید ل 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیای پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځنی ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېرې وخت له مځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوی پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونو عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
هماري بہت ساری هابیټاټ جو ہے زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي، نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي، نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي، د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر 10-15 یا 40 کاله وي، خو د پلاستیک عمر 300-400 یا 500 کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شهره چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال لړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 مې جو امر الله بنا انوایرمنٹ لا اوس مې
مک په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو، د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مک په چاپیریال کې هلکیدونکي کڅوړې معرفي کړي، هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مک په سند کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایی کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسٹیکی کڅوړې او له پلاسٹیکا جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسٹیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹیکی کڅوړې دومره زر لمنځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅم په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته، خو نوموړې زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غونډ شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګ مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شیان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر 1,00,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی را پورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سی لکھے
MASHAALRADIO
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
اور ادن کو تیر کال د اگست 12 چې کله د ځوانانو ورځ په توګه منځل کې دنو د دې ورځو موضوع د اخدل شو او چې ډیجیټل یا انټرنیټي لارو په وسیله د ځوانانو دوامدار پرمختګ څنګه کېدل شي. دای موضوع ته په داسې حال کې د چې په پاکستان کې لسمو دی راهسي په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوې دي. پس ځینو کې انټرنیټ ته دینه بیا پس ځینو کې د انټرنیټ رفتار ډیر زیات پورو دی او د جنوبي وزیرستان خلک کته سو ګورې نو همیشه دا شکایت کوي چې بلکې د نورو قبایلی سیمو هم چې الته د انټرنیټ ورکړې شي. په داسې حال کې چې نړۍ د انټرنیټ د لارې د پرمختګ خبرې کوي د ځوانانو د پرمختګ په پاکستان کې دا بندیزونه دي ځوانان د کوم ستونزو سره مخ کړي دي د دې حل لار څه ده. زمونږ همکار شاهین بنیری دا راپور سو میاشتې مخکې تیار کړی خو مونږ فکر کوو چې دا راپور اوس هم خپل حیثیت او مقام د لاسه نه دی ورکړی. دا اوس هم مهم دی. نو غواړو چې تاسو ته در واورو دا راپور واورې د دې راپور نه خوندوالې بیا راځو تاسو ته نورې خبرونې در اورو.
روان کال ملګرو ملتونو د ځوانانو د نړیوالې ورځې لپاره د انټرنیټ لارې د دوامدار پرمختګ موضوع ټاکلې ده خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري او ځوان کول ترې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ګټه نشي پورته کولې. د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په شفیق گیګیانی وایي چې انټرنیټ د ځوانانو د کاروبار او پیسو ګټلو لپاره یو مهمه وسیله ده خو په پاکستان کې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه
کامرس کې موږ ګورو چې تیر کال بلاد وختې داغې نه سرکار ته آمدن ناغلی دی سره سره چې کم د ټرانسپورټیشن دی لکه د اوبر په شکل کې د کریم په شکل کې هم چې انټرنیټ نه وي ناغه نشي کېدی. دارنګه فریلانسنګ چې هغه نه تیر وختونه کې د مثلا 300 روپۍ چې کوم په پاکستان حکومت ته ویل شوې دي کوم د ایشیا خبرو کونو د دویم غټ ملک ته چې هغه د فریلانسنګ سره زور کوي نو که فار ایگزامپل انټرنیټ نه وي یا دارنګه مواقع نه وي نو دغه ځوانان چې کوم یا بیروزګار کیږي موږ ګورو چې تیر کال په اکتوبر کې صرف او صرف سریج ګنټولا انټرنیټ نو او دغه د وجې 100 ارب روپۍ چې کمی دی هغه حکومت تم تاوان شو دغه رنګي ځوانان ته هم تاوان شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت انټرنیټ او د موبایل نیټورک تړل کیږي او د امنیت خرابې وضعې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د چارو څېړنکارا زینت وایي چې د خیبر پښتونخوا ځوان کول د انټرنیټ له لارې د کاروبار ډېر صلاحیت لري خو په دغه اړه ورته پوره پوها او هنرونه نه دي ښودل شوي. نوموړي زیاتوي چې داسې خو د دوامدار پرمختګ خوب نشي رښتیا کېدی.
تیر میاشت ما تقریبا یو ریسرچ چې په خپل کنډکټ کړو څومره هم ما سره هغه ټایم کې ریسپونډنټس اولموست 100 پلس هغه کې هغه ینګ اډولسنټ ګرلز یعنی جینا کوي وي پیغلی جینا کوي او په هغه کې کومګه د ډیجیټل لټریسي خبرو کو هغه اولموست چې کوم دی نه مونږ کوو یو 50% نم کم ده دغه جدا د چې سکولونه کې نه خو کمپیوټر ایز ا سبجیکټ هغه شان شته دی لسم مشمن پاس کې دغه نه باوجود هم هغه ته ډیجیټل سکلز په اړه باندې هیڅ قسمه پوهه هغه نه لري. بیا کومګو ګورو د ریسرچ فیکرز دي چې تقریبا 60% زمونږ چې کوم ناری نه دي کنه هغه اوس هم دا غني چې زنانو ته د سره انټرنیټ استعمالول نه دي پکار.
په پاکستان کې بیلابیل حکومتونو وخت په وخت د ټولنیزي میډیا په فورمونو لکه یوټیوب، ایکس او فیسبوک باندې بندیزونه لګولي او ادعا کړي دا چې دا کار د امنیت په خاطر کړي دي. لدغه وروستو خلکو د وی پی ان د لارې سوشل میډیا ته رسائی کوله. خو د پاکستان د مخابراتو د ادارې مشر حفیظ الرحمن روان کال د اگست په 2مه اعلان وکړو چې ادارې د وی پی ان د استعمال منظم کولو پلان جوړ کړی دی. په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وایي چې د حکومت ناسمو پالیسیو خلک د روزګار او معلوماتو ترلاسه کولو د بنیادي حق نه بې برخې کړی دی.
زمونږ دی ریسپمیرا ایکسپارټ اور ایکټیویټی کوم هیڅ کې چې دی بلوچستان دی او دا پاتې ورډ دا مومن دا په دغه ډول لکی اوس په اوس هم انټرنیټ کار نه کوي ځا دی کوم علاقو کې انټرنیټ څه کوم سټډل ایریاز کې خبر دی مردان دی دا اوس هر دوه ورځ هر دوه ورځ انټرنیټ بند شي کل کول دا بیسیک ایجوکیشن یا بیسیک انټرنیټ باندې پر ډول هم ډیر ضروري دی. تاسو په کار د ځاشي دغه رپورټ برخه شي خپل په ځاشي نه انټر کول چې انټرنیټ پر څنګه استعمالي یوټیوب پر څنګه استعمالي ته فری لانس څنګه کې پاکستان څنګه نو آنلاین کار کوي هم نو هغه ټیکس هم ډیر مثلی
د انټرنیټي چارو سرنکارا زینت بیا وایي چې حکومت په صوبو کې د آی ټی بورډ په نامه ادارې جوړې کړې دي او د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازي هم کړې ده. خو دا ادارې نورې سرمایه کاری ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې ده چې یوه لویه ستونزه د هیواد خرابه اقتصادي وضع او د حقونو څخه سرغړونه هم ده چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې آنلاین کاروبار کوونکو ته پوره معاوضه نه ورکول کیږي.
یوټیوب چې کینیډا ته د 1000 ویوز لپاره $18 ورکړي نو په پاکستان کې هغه $0.05 ورکړي. د دې وجه دا ده چې زمونږ د پیسې قدر نشته دی انټرنیشنلی ګنه. کویت ته یوټیوب چې کوم دی هغه $18 ورکړي. دغه شان ناروې ته چې دی آی تھنک $17-18 ملاویږي. دغه شان امریکې ته ډېر ښه ډالر ملاویږي. ولې چې هغه چې کوم اکانومي ده یا اقتصادي توګه باندې هغه ملکونه هغه ښه دي هغه اکانومي تکړه ده. په پاکستان کې د قانون سازۍ نشتوالی او بیا هغه قانونونه چې کوم لږ ډېر شتم
وفاقی حکومت وقت په وقت په انټرنیټ د بندیزونو لری کولو او د ځوانانو د پرمختګ لپاره د هلو زلو اداوی کوي. خو په حقیقت کې ډیری حکومتي پالیسۍ سمې نه عملی کیږي. د خیبر پختونخوا د صنعتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې د انټرنیټ د پرانستلو او تړلو اختیار د وفاقی حکومت سره دی. خودوی د ستونزې د حواری لپاره په صوبایي کچا حل ځلې پیل کړې دي.
2000 زنانه د بریټیش کونسل تعاون سره به په ډیجیټل سکل کې ټریننګ کیږي او مینلی فوکس په مرج ایریا او د مدار کې د زمونږ حکومت په 14 اگست باندې لانچینګ کوي او هغه د خیبر پختونخوا اتل د شل کارخانه دي نو دوی به آن جاب ټریننګ ورکوي او 15000 روپۍ سکالرشپ په میاشت وخت کې پرون ټول ورځ ماسخوتن په حکم نه بجې ما لیټ ان شي ټول ورځ هغه شی تعویږي او وی پی ان هم پنې انسټال کی چونکه د دې ټول لا فیډرل ده کنه هغه خپل هغه د لا غزور غ استعمالوي باندې دا په ټول دنیا باندې لوی جرم دی.
د انټرنیټ د سار د ادارې ډیجیټل پورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې 111 میلیونه انټرنیټ کارکونکي وو او 45% خلکو انټرنیټ ته رسائی لرله. دغه شان روان کال په دغه هیواد کې د سوشل میډیا د کارونکو شمیره 111 میلیونه ته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو اوریدونکو، د ډیجیټل یا د انټرنیټ د ضرورت او د پرمختګ کې د انټرنیټ د رول په اړه مو د شاهین بنیری په دا راپور کې واوریدل. ولې نه چې تاسو اوس یو سندره در واورو، او سندره د ګلزار عالم په غږ کې ده. او ګلزار عالم وایي چې ګلونه د ورخاړي
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس تاسو بیا یو بل راپور ته، او دا راپور زموږ همکاري ملیحا امیرزاده تیار کړی دی. دا هم سمو د وړاندې دا راپور مونږ جوړ کړی وو، او دا د بشري حقوقو په حواله سره، او څنګه چې دا اولنې د شاهین بنیري راپور او پاغي کې مونږ د ډیجیټل یا د انټرنیټ په اهمیت باندې شاهین بنیری رڼا چولی و خبرې خلکو سره کړي. دا راپور هم د اغې سره لږ ډیر تراو لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو چې حکومت دې معلوماتو ته په لاسرسي کې اولس ته ستونزې نه جوړوي. د بیان په داسې حال کې راغلی چې حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه لګولي وو، او بلکې سزاګانې هم مقرر کړي وې. نو د اغې نه پس ملیحا میرزاده بیا په دې راپور باندې کار وکړو. که تاسو ته یاد شي نو د پاکستان د پوز ویان جنرل احمد شریف د یوې خبري غونډې پر مهال دا دعوه کړې وه چې ځینې کسان په ټولنیزو شبکو ویره خپروي، او د برېښنایي ترګری یا ډیجیټل ټیریزم اصطلاح هم کارولی وا. نو د مشال همکاري ملیحا میرزاده په دې باندې راپور جوړ کړي چې ډیجیټل ټیریزم څنګه ای، او د انټرنیټ استعمال څنګه ترقی راوستي شي، خلک په مخ کې بوتلی شي، او کدا بند کړي شي، نو د دې د وجه نه خلک ورستو پاتې کیږي، خاص کر ځوانان ورستو پاتې کیږي. د راپور اوریدو ته تاسو را بولم.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړي چې ولست د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي، او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے گناہ اولس د پاره د قانون او عدالتی نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاستی ادارو غږ کوي چې بشری حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے، ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي، ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي، او دې ته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي، او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں، وہ آئے دن ذرا ذرا سی ایک بیہودہ
کتا سو غربی رسنی وہ گورے نو معلومہ بشی چی حل تہار اور از دن آسام پوسٹ یا ناسام خبر پسر سخت سزاگانی ورکول کی گی نیر سخت سارا نئی کی گی. تاسو اخپل ویل چی پدے حیوات کے دیری مدی رائی سے دا پوسٹ قیادات او نور و ادارو خلاف بد خبری شوی او ناسام خبرو نخبار شوی دی دے پر زائی اچے دے خلاف عدالتونا او قانون سخت کل شی حقوی تا دا مخت تک زائی ورکول کی گی دا رائی دا ازادی پنم حقوی ہیرو گرزول کی گی. نو کتا سو دے خلاف سو نکلے نو دا بنور ہم ود و ممی او تاسو گورے چے ہم دا سے روان دی
اور آپ اس کے آگے نہیں رکیں گے تو یہ اور بڑھے گی اور آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے.
دا پدا سے حال کی دا چے پا پاکستان کی وار لمخہ دا روان کال دا فروری راہی سے دا عام و خلکو دا استعمال لپارا پا سوشل میڈیا اپلیکیشن ایکس پانا بندیز لگول شوے دے. حکومت وائی دا دے دا بندے دو علت دا دے چیزینی خلق دا ریاستی ادارو خلاف لکنے کوی او پا ملک نا امنی خپروی. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وای حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې لاره به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت اثرن کې دي شي. دوی وای حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره لاره به په پاکستان کې ټولنیزې رسنې محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه ویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لارې به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کیږي.
ډیجیټل فایروال بیسیکلی سیټ اف ډیفرنٹ سافټویر اند هارډویر
دی. انکا مقصد ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کول دي په پاکستان کې د ځکه ملکیږي چالتہ د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي پاغي اولی سره به حکومت مخ کې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کول چې د یو کس ټویټ پروفایل فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لري کوي ځکه چې به کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي نو ټول بحث زاده چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په خبري غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به روسته واضح حقيقي خود د اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي نو موري ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی نه چې د بیان د ازادۍ سره هغه ویل تیر لړمحالي حکومت په ایکس پاړه بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي د ډیجیټل فایروال په زو مشال ریډیو د پاکستان د مواصلات ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي لچارواکو پښتنو کړه خوغوي په دیړه لسویلو ډډ وکړه په پاکستان کې د پوز او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبريالانو سیاستوالانو د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوې دي په خواني سېنټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ورله مخه د بیان ازادي د نش برابر ده د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورله مخه ستونزې دي او دا کدغنونه زیاتول د یوې جمهوریت ټولنې د اقدارو سره سم نه دي
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نالان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او کدغنونه زیاتیږي پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کوم خبره لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی او حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولای مریات چې دی هغه پاتې راغلی دی اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو سیاسي توګه باندې مهاجرای دا ملک سیاسي توګه تقسیم دی نو هغوی ته چل نه ورځي نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی هم دغه پابندیو نه دی
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2024 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 1.1 میلیون زیات خلک یې استعمالوي د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
اوریدونکو ورزو هارون بچا تا هارون بچا د مشال رادیو همکار دی جرنالیست دی هنرمند دی او د موسیقي ترڅنګ تاسو د پر خېسته خېسته راپورونه هم جوړی نو هارون بچا دا راپور په دې جوړ کړی چې د قوالی به تاسو ګورئ همیشه په اردو کې کیږي دا په اردو ژبه کې مشهور قوالان چې دا په اردو ژبه کې دی خو د قوالی دا روایت څنګه جوړ شو څوک چې د قوالی مینوال وي هغه ډیر زیات خوخی پاغي باندې یو طریقې سره وجد راځي چې کله کله قوالی اوري نو هارون بچا په دې راپور کې قوالی ته کتنه کړی راځي چې دا خوندور راپور واورو
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعش په د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واده شو زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا صاحب اوس پرده شوی حکیم شاه باچا صاحب نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دې کې ټول صوفیانه کلامونه حمزه بابا ډیره شاعري پکې ده رانا کنه هغه په دربار لیکلي سو خو راتلونکي استاد ویلي دي کنه او سو بیا ما جوړ کړی زه بابا شیرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیه بچ بالا مړ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه ګل نواز هدایت سلسله دا دلته دا قوالی کیږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډیر ښه لګي دلته کې کله قوالی کیږي نو هغه کې خام خډې رضایت خلک پکې غوبل نه کوي او تیر پاده باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکارو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالې ویل او اورېدل د نفس د تسکیل پارا اړین دی. د ثوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي ل پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرت په غېږ کې وو پیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کرکټ خواجه غریب نواز کوي چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دام د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغ غونکي او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کوالای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
Thank you.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو خبره د موسیقۍ کې دا هارون بچا پر ریپورت کې تاسو د قوالی خبره واوریده. کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کړی دی نو د نورو ترڅنګ افغان هنرمندانو هم موسیقارانو سندرغاړو دا غزینه کړي کړي دي. زمونږ همکار وسیم سجاد دوه تکړه هنرمندانو سره خبرې کړي دي په پیښور کې چې دا غي ژوند څنګه تیریږي. راځي چې دا راپور
وکړو. افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک आवाज نه اوري نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساس چې لارو بس لارو څه مسله وته نه وشي. مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ حق هم تلی نشو. هلته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دل تب پہ خبر کے نا حسم وسم تو پختو دجبے تو پارا آغا زمین و مساعد سڑے کھار ہوتی افغانی موسیقی تک کار ہوتی تو پہ خبر کی ادھر امکانات پغار کی نشتا
جن دیر سخت ہے دیر مشکل بند ہوتی رہے گی منگوار چی ملک اوشی چی کم از کم زمین بچان پارا خپل سبق آرام ہوئی ٹینشن نہیں ہوئی سمسیا نہیں ہوئی لغیر سے باید پورے ہوئی
نو دا زیات اوریدل دی چې مونږ ډیر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل چې زمونږ ډیر لوی تشه پاتې شو.
د پېښور قصقوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصقوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپله غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډیری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقي د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
شرقی موسیقی دی او غریبی موسیقی دی او افغانی موسیقی دی چې بالکل هغه افغانی موسیقی دی دوړ موسیقی نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقی شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقی شو دا موسیقی چې وګړه دا ګوره د پیښور کې نه دا موسیقی دا په لاهور کې نه دی دا ټول شرق کې دی دا دې کې نه دی او غربي کې نشته. هغه بیل موسیقی دی هغه موسیقی په ختمې دوه دی د له خاطر چې د لوګر موسیقی کې زمونږ بیل آلی د موسیقي لکه پاره کې تنبور رباب باجا ډولک سرنده کې دې نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه ګروپ خراب شو دا ګروپ څه نشي کولای نو هغه ګروپ اوس خراب شوی. مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو تنبور تنبور د موسیقي او ډیر ښه آله ده نو پټ آل په خور کې تنبور نشته تنبور نشته نو د سیو غنې چې دا یو پکې نش چې دا بل پکې نش چې دا ختم شو کنه.
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې طالبانو د واک رستو سخی پیښور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو درته څه ووایم، کم ځینې ووایم که نه، مشکل یو خانه نه دی، هر خانه دی، کم از کم دا در یو ملک شي، هر یو ملک وي شي، ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه، چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو، چې خپل هغه ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا، حکیم وی دکی گما ما جون در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا،
ورځ تر ورځې ورځ تر ورځې ما ته به خلک لفټ نه راکو، ما ته به خلک نه کتل، زه د په صادر کې داسې پټ ګرځېدم را ګرځېدم. نو اگر چې ما ته څه نه ویلې، خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پېژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پېښو ته راغلم.
سازونه زموږ ټول مات شو، او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو نه، خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق نه و، مینه نه وه، دا زمونږ کار دی. کسه پیدا هغه مونږ بیسمین بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو، هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي. بس آخسی جن و بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه چیزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته په کډه مجبوره شوي موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تګ په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نوو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته هم مشکل دی. بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ هغه استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کم از کم دا یو روسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي. او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایي دي، مشکلاتونه نرمي، دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی د پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیری هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي. او په پاکستان کې د خپل ژوند او افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
سمندر سراشتا دیورانو رانو لارتا سمندر سراشتا حکیم ودکی گما ما جندر سراشتا حکیم ودکی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکندر سراشتا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
سنتر غاڑا شورا پغاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا دسنتر غاڑا شورا پغاڑا دسنتر غاڑا شورا پغاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا چراغ کا رشوا تاس کا غاڑا چراغ کا رشوا تاس کا غاڑا پناز ویل بسے مجاڑا پناز ویل بسے مجاڑا پریشان زلف ارا فرش میں دغم زانو منس پریش میں دغم زانو منس پریش میں چرا نہ لاڑا چرا نہ لاڑا غمو نہ واڑا چرا نہ لاڑا غمو نہ واڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا
وروسته پروگرام وخت په دې دیوانه سر ته رسې نو تاسو نه اجازه غواړو د مشال ریډیو خبرونه روانې دي مشکلات لرو نیخ په نیغه تاسو ته نشو درکوي خو د خبرونه اوس هم ما خمنه د شپګونه تر وو او د نه نه تر لسو دا نیخ په نیغه تاسو درکو نو اغاوري مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې فیسبوک ته ورشي یوټیوب انسټاګرام دا لایک کې تاسو ډیر سملاويږي اجازه ترکه خدای پامه.